ونګر زیاته وی چې خالق د شنو خونو سبزیجات خوشوي او ډیر ښه حاصلات لري چې کولای شي یو رومي بانجان یې تر یو کیلو پورې ورسیږي.
دا دونه خوشی زکه چې دا د وطن شی دی چې د دې ځای چې بار کې هتا کندوز ته رسیږي او دونه په خپل د کلر کې ډیر کلک دی او ډیر ښه حاصلات کوي. یعنی نشر رومي چې د افغانستان نشر رومي ما د دې رومیانو څخه یو د نه را شپولې دي تللې مې دي اته سره نشر وسره شپږ سره یو د نه رومي.
په ورته وخت کې د کندهار د کرهنې او مالداري ریاست سرپرست رئیس محمد هارون شریفی وایي په تیرو څو کلونو کې د بیلابیلو موسساتو په مرسته د هار کې شپږ سوه درش پته شنی خونی جوړې سوي. د ښاغلي شریفي په خبره د دې ترڅنګ دوی د هغو کروندګرو سره چې په خپل شخصي لګر شنی خونی جوړوي د تخمونو کودونو او دوی ته د روزنې او مشورې ورکولو په برخه کې همکاري کوي.
ټول کندهار کې شپږ سوه درش پته تقریبا ګرین هاوسونه جوړ شوي دي په د څو کلو کې او په هغه کې یعنی چرفي موسسې هم جوړې کړي چې هغه اوس پروژه پای ته رسېدلې ده. آی آر ډي هم جوړې کړي دي، کارډیف هم جوړې کړي دي، اے ډی ایم جوړې کړي دي او وزارت زراعت هم چې کندهار زراعت ریاست نمایندګي کوي هغه هم جوړې کړي دي. تقریبا په روز کال نه جېش بابا ګرین هاوسونه جوړ شوي دي. اوس هم موږ ته کابل د خوا څخه وزارت زراعت څخه پلان راکول کېږي چې هغه په هغه اړه باندې نو موږ تخمو د کودو د دې ټریننګو د دې باره کې موږ د سره همکاري کوو.
شریفی زیاتی وی چې شنی خونی د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیا او لارخه د وچکالۍ سره د مبارزې ښه بدیل دی ځکه په شنو خونو کې د کومو اوبو څخه په ښه ډول استفاده کېدای سي او د ژمي او دوبي په دواړو فصلونو کې حاصلات ترلاسه کېدای سي.
کم وخت وچکالی را منځ کیږي ګر زونه یو شب دل دی د پاره چې هغه کولای سو موږ د اوبو څخه ځمی استفاده وکړو او د زیات اوبو د ضایعات مخنیوي وکړو. په هغه صورت کې ګرین هاوسونه جوړو چې ګرین هاوسو کې به موږ هم په ژمي کې حاصلات ترلاسه کولای سو هم د دوبي په موسم کې خو زیاته برخه چې د ژمي په موسم کې استفاده نج کولای سو.
چارواکي وایي د کندهار په ډیرو سیمو کې طبیعي شرایط د شنو خونو د جوړولو او ودې لپاره مناسب دي او دوی غواړي چې د کندهار ښار ترڅنګ د ولسوالۍ اوسیدونکي هم دغه کار ته وهڅوي.
اساسي او بشري حقوق. سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې په دې باندې باس کو چې سوله د بشري حقوقو په توګه څنګه ارزول کیږي. په دې باس کې ورا سره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحوي دفتر د شکایتو د څنګه مرستياله اغلی ملغلره معیار سره وی په پیل کې د تخرغلاس وی اغلی معیار ډیر زیات مننه کوم چې موږ ته وخت راکاو په پیل کې تاسو تخرغلاس وی ما خبرونه ته لمړی پوښتنه باندې سم ترکو چې سوله د بشري حق په توګه څنګه ارزوئ تاسې؟
مننه مریم جانې، زه هم خپل سلامونه ډېر ازاده د ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم دا چې مخکې له دې چې سوله د بشري حق په توګه تعریف کړو یا ووایم چې څنګه یې ازوم غواړم ووایم چې سوله اول د سولې تعریف ولرم. سوله بلابل تعریفونه لري چې کولای شوای چې سوله د تاوتریخوالي نشتون دی، همدارنګه سوله د عدالت په معنا ده او همدارنګه ولای شي چې سوله د نظم تعادل د قانون حاکمیت او د رواني او روحي ارامتیا په معنا ده. د دې تعریف نه کولای شو دا واخلو چې سوله په دوه ډوله ده، یو منفي سوله ده او بله مثبته سوله ده. سوله په منفي مفهوم سره دا معنا لري چې د تاوتریخوالي نشتون دی او همدارنګه د جنګ نشتون په معنا ده. سوله په منفي مفهوم سره او سوله په مثبت مفهوم سره مثبته سوله هغه سوله ده چې پراخه وي، تلپاتې وي او په هغه سوله کې چې د بشري حقونو او عدالت تامین وي او احترام ورته وکړی شي نو هغې ته موږ مثبت سوله ویلی شو. همدارنګه بشري حقونه هغه اخلاقي حقونه دي چې انسان چې کله متولد کېږي د هغې سره منځ ته راځي او هغه باید دغه حقونه ولري او باید مراعات شي او ورکړل شي او په دې معنا ده چې هغه حقونه دي چې پرته له هغې چې بعضې تفاوتونه موږ په نظر کې ونیسو لکه قومي، ژبني، دیني، مذهبي ټول تفاوتونه هر انسان د دغه حقونو یعنې دغه حقونو مستحق دی او باید ورکړل شي. په خوشبختانه بشري حقونه په افغانستان کې په د 1900 کال اساسي قانون کې چې مخکې له دې چې د بشري حقوقو اعلامیه تصویب شي دا حقوقونه په تصویب شوي دي او په رسمي توګه پیژندل شوي دي چې په هغه قانون اساس کې د طبیعت حق، د ازادۍ حق، د قانون پر وړاندې د برابروالي حق او د اجباري کار د مخنیوي حق او داسې نور حقونه دي چې په رسمیت سره پیژندل شوي او تصویب شوي په هغه قانون اساس. او دا چې سوله د بشري حق په توګه د سوله د بشري حق په اړه ملګري ملتونه د دې اعلامیې په مقدمه کې سوله، امنیت او پراختیا د بشر حقونو د ملګرو ملتونو سیستم بللی دی او سوله یې د نورو بشري حقونو د منځته راوړلو یا احقاق لپاره زمینه بللې ده. د سولې بشري حق په اړه د ملګرو ملتونو په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې هلته وایي چې هر انسان له سولې څخه د برخمن کېدلو حق لري او دغه حق یې په روښانه توګه په رسمیت پېژندلی دی، دا چې سوله یو بشري حق. او همدارنګه په دوهمه ماده کې یې ویل شوي دي چې هېوادونه باید د برابرۍ، د تبعیض نشتوالی، عدالت او د قانون د حاکمیت په برخه کې کار وکړي، ورته درناوی ولري او اجرایي کړي او ترڅو وکولی شي چې د یو مثبتې سولې د ټینګښت شرایط رامنځته شي یا همدا د سولې بشري حق د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو. دا ویلی شي چې بشري سوله د یو بشري حق په توګه په بینالمللي اسنادو کې یو منل شوی حق دی او د هر انسان یو منل شوی حق دی او په بینالمللي او نړیوال اسنادو کې ملاتړ کېنه شوی دی.
کورودان آغلی مایر، مننه کوم. دویمه پوښتنه داسې مطرح کړو چې سوله او بشري حقونو ترمنځ اړیکې څنګه دي؟
مننه. د سولې او بشري حقونو ترمنځ اړیکه ویلی شم ده چې سوله او بشري حقونه هغه ارزښتونه دي چې د یو بل څخه جلا نه کېدونکي دي. یعنې موږ نشو کولای چې سوله پرته د بشري حقونو په نشتون کې ولرو او همدارنګه د بشري حقونو رعایت او مراعات کول او احترام پرته له سولې ولرو. نو په دې معنی ده چې بشري حقونه او سوله د یو بل لازم او ملزوم دي. سوله او بشري حقونه یو بل سره تړلي ارزښتونه دي. په هماغه اندازه چې بشري حقونه او ارزښتونه رعایت شي، موږ کولی شو تلپاتې سولې ته ورسېږو او د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو. او کله چې موږ سولې ته ورسېږو په تلپاتې سوله کې په یو سوله ییز چاپېریال کې کولی شو چې بشري حقونه او بشري ارزښتونه پلي کړو او ولرو. نو دا ویلی شو چې سوله او بشري حقونه لازم او ملزوم دي دی یو بل او نه جلا کېدونکي ارزښت.
یعنی چې سوله راشي، تلپاتې سوله په افغانستان کې په خیر راشي، نو حتما بشري حقونه هم خپل تامین کېږي سره. په افغانستان کې د تلپاتې سولې ته د رسیدو په اړه د بشري حقونو یعنی څه نظریات وړاندې کوي، څه پیشنهادات لري؟
مننه. په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره برسیره د دې چې د مخالفینو سره حقوقي اړخ خبرې وشي، باید د سولې لپاره ټولنیز فرصتونه رامنځته شي ترڅو د سولې له روان څخه د خلکو ملاتړ ترلاسه شي. او په دې اړه حکومت د دې لپاره چې په هېواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي یا تلپاتې سوله راولي او تامین کړي، باید ټولنیزه همپالنه قوي کړي او په هېواد کې د سولې په حق په دې بحثونه شوي دي چې خلکو بعضې خندونه چې د سولې د راتلو یا د تلپاتې سولې د راتلو سبب د مخنیوي سبب ګرځي هغه یې په ګوته کړي دي. چې زه د مثال په توګه هغه بحثونه چې په هغه بحثو کې چې خلکو هغه خندونه ویلي دي، زه وایم چې مثلا دوی اکثرا د امنیتي وضعیت د خرابوالي نه شکایت کړی چې دا یو عامل دی چې د تلپاتې سولې د رامنځته کېدلو خنډ ګرځي. همدارنګه د قانون د حاکمیت نشتون، د اداري فساد، د اقتصادي پرمختیا نشتون، د بشري حقونو نه مراعاتول، همدارنګه د ښځو د حقوقو نه مراعاتول او نه حمایت، دغه ټول هغه خنډونه دي چې دوی ویلي، خلکو ویلي دي چې سبب د دې ګرځي چې موږ ونه شو کړای سولې ته ورسېږو یا تلپاتې سوله منځته راوړو. نو تلپاتې سوله پرته له ټولنیز برابروالي نه منځته نه راځي، باید ټولنیز او همدا ټولنیز نابرابري سبب دې کېږي چې بې عدالتي منځته راشي او بې عدالتي سبب دې کېږي چې جګړه او نظراتي منځته راشي او بل اخر موږ ونه کړای شو چې سولې ته ورسېږو او یو تلپاتې سوله په افغانستان کې ولرو. نو باید افغانستان حکومت د دې لپاره چې موږ وکړای شو سولې ته ورسېږو او تلپاتې سوله ولرو دې ته باید ژمن شي چې ټولنیز نابرابروالی له منځه یوسي، ملي سرمایه په عادلانه ډول سره وویشي، سیاسي مشارکتونه باید په عادلانه توګه په نظر کې ونیول شي او همدارنګه د ټولو لپاره باید سیاسي، اقتصادي او اجتماعي فرصتونه منځته راوړي. نو تر څو چې د خلکو ژوند تغییر ونه کړي او ښه نه شي، د افغانستان حکومت نشي کولای چې د خلکو حمایت د سولې د راوستلو لپاره له ځان سره ولري او موږ وکړای شو چې خپله ټولنه خپل هېواد کې یو تلپاتې سولې شي.
ډیر زیاته مننه کوم غالي معیار قدر منوریدونکو، تاسو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د صحوی دفتر د شکایتو د څنګه د مرستیاله غالي ملغلره معیار خبري واوریدي. دا ود دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو موړاندې کړه تر بیا چې په نورو خبرونو کې تاسو پوزور کې ازریګو تاسو ټول په لوی لاس پارو خو وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی، په کابل کې د نوی ښار یا شهر نو پارک ته ورغلی یاست؟
تفرید او پارک خاطر دې چې دلته خوشم راځي او ګورم چې مثال د چمنونو ګورم د پارکونو ګورم زندګي د پارک سان ګورم زندګي د خاطر دلته راځو.
دیات پارک تاریخ تر کومه رسیدي؟
د نیمې ښار پارک تقریبا د شپېتو دو شپېتو کلو دیات پنځه شپېتو کلو وړاندې خبره.
اووس په څه حالت کې دی؟
په تاسف سره په دې پارک کې ډلې ډلې معتادین، یعنی هغه څوک چې د پوډرو او تاریاکو په نشه روږ دي په دې پارک کې ګرځي.
نن په خبرونه کې هم د موضوع څېړو، په پیل کې د نوي ښار د پارک لرغونتوب ته تمکیږو، بیا یې ارزښت روښانه وو او د بیا جوړونې پاک لای د مسؤولو کسانو خبرې هم درته وړاندې کوو. لازدي رادیو سره اوسئ.